السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغې ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر وروستیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالر مالی تاوان هم واړو. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیری د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لاس ټپیان د دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریا کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشتي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مکرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پر سیند د تر ټولو لوی بند کاخوف کال ویجاړولو وروسته سیلابونه بهیدلی چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي، خو روسیا بیا ادعا کوي چې خپله کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن عمرزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخ کیږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبو مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړی او ډاکټرانو د مې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته یې تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې درې هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیما نړۍ خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاستی او کارونه چې دی ټول سټاپ دی سکار مختنه تسمیم نیم څخه بل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم
سیده غزنیوال داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډیر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و خو اوس غزنیوال وایي د چنړی افغان میرمنو ته شاکړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګري پرېښودل د حل لار نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګيري چې نور دوی لپاره د رڼا څرک نشته سید غزنیواله غو سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅ کې او ژورې تجربه کړي کار کړي او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی خو نو موري وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه د دې په خاطر چې سهار تر بیګا لخپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي ځکه د ډېرې خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلي غزنیوال څخه مو پختلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلې سي چې په پایل کې دی ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړ ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي مې ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په چیر باندې مخ کې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی آیت کم سه نو خپل کار بالکل پرې خوده چې اوس حتی د موټر کرایان لري د دسي خوړلانو پاک لري راتو یا تاسو لیدل دي
په بالکل د سړي پیښسته ځینې میرمنې دی اوس وګ کارم کوي د دکان کرایان په تاوان دی او هم د سي د خپل لار کرایان لري نور مصارف دي د کور دی اولادونه د دې هم د ستونزې ده
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمې دل خدي او کوم مقاومت سره کول نو د خو افغانستان د په کار کې خامخه بدلون راځي
نه بلکې د سختۍ سره مقابله کول ضروري دی په دې خاطر چې د نور سختۍ هم ډېر کېږي او باید د لپاره مبارزه وکړو
د سیرت ویلې سي چې لږ وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی د وسته د دې دکان کرایمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاستی او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار مختنه زی
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته فیصد تغییرات راغلی منفي
سره کوم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو هم داسې مخته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
تس تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورسره په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه خدای چې تاوان کېږي په هغه کار کې هغه اوس مخې ونیسم خدای په خاطر چې د برق په راځي باندې هم د دکان کرایه ده نو مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هیڅ کلام نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډیر زیات بلکې ټول راز په فکر کې چې کار به څنګه سي د دکان کارونه مې ټول پټه په ولر دي او ته کومه نو سي خسته ما هم خلک چې وګورم یې باور نه سي کولای چې د څومره وخت ورته وګوره سو په خطر چې د لارې د ځینې مشکلات هم سدي ګمرات ورکړي نو زکه
څه پلان لري آینده لپاره
هنده لپاره د پلان لرمه چې څو وخت لپاره دا موکه ما بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دا راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومه دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس چې چیرته زه کار خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي، خو د سیدي دکان یا مرکزي دکان زه د سي مشخص ادرس نه لرم. هم د کوم دکان کې زه اوسم دا دکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسونکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګري کوله، د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي سره لدی چې بلایت هم نلري. هغه وایي
وخت کې د نړۍ جمهوریت سقوط وکړ، د چپلې او د دسکاولو تجارت لاره الله کله چې جمهوریت سقوط شول هغه د ځار شول چپل کاروبار بند کا نو ریغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکاوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوی دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د خزو مشکلات به خوي حل دي، ځکه چې په مخکيني داور کې موږ په انقلاب چې یو ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کې اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي دغه به خي به حد وضعیت خراب دی. هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیر بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کورنې، او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه، او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکې دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیری کډرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزه روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینټ نه خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم ای بلی خزي ذات سوتو د بلی خزي ته روزي وکم تو سې چې غونډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې د قربان کې مونږ ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ توان د خزو تولو دی خزه دی چی د انټرنیشنل کمیټي چی ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز لپاره دا باد دا دی چی دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غټ توان رسول دا زکه چواله بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلی خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزه ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای مې په قهر کا کړ کا ز ګټه کونډی ته کم ګټه خزه ته کم دا رقم حالات مونږ وطن ډیر سخت یو شکل ظلم او بل ظلم دا او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبی تشي خزیتا خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی ز خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خطو نشم ډیکواله مونږ باید د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور وچوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ته وکی ځکه چې د سیاست وی موږ خزو غریبونو پر روزي څه اړه لري به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسیوي لیوار دی ظالمي بیکور وي نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان نه گیادو ا دا غدي خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دې خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشت وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستوندو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستوندو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی سباحتمن برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم چرند حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو هداقل دوی په خپل خو بوتريږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او زینې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نسته څوک نه اخلي حتی د دکان کرایه نشي پوره کولای په دې اکل تاسو وایي
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي خلک د دوی نه خسته لای نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوې نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کې په هغه قیمت نه خرڅيږي او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته لري یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځزي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځزي چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه و.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالار هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه وو پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتېږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابېږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلي د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شیونه دي چې د نارینه نه شي اخیستلی ښځې، حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو د څه کار کوئ چې نارینه ما کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رختیا تاسته ویم خزه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایی لاره نه لاس تراوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایی چې خپل خزه لري هغه پیسې چې په خپل خزه لاس تراوړي هغه که یو روپی هم وي هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډیر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغوی ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي؟ ځکه چې یعنی د کورونا ناغوي کولای شي چې کار وکړي، اوس د سوشل میډیا زمانہ ده نو هغه کولای شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتس اپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان خزې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډیر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمړنې ذکرې چیرته پایل کړې دي؟
ډیر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې هم د کابل ښار په یو لري منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي او هلته تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه داسې یو نظامي اډې غوندې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د کله پښتې تپې په لمنه کې دغه تاسو من کورو او دغه تاسو دنیا کې پیدا شوم نو مانی ځکه په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې دا یو ټکنیکلی دی بیا روسن لیسمې یو لیسمې چې په خاط نجات کې سه ورته ویلې لیسمې نجات دا د تور کوزتان او روسا هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامه ده او البته مخ په لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزکه مام ټول عمر کارته نو کتیر کړه دا بیا مرکه نه وبس جنبا سه د خونځي د نمبر نه ورځ په راته وایست که تاسو په یاد وی یا د غوړز نه کوم خاطره لري ځکه د خونځي نمبر ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمبر نه ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خونځي ته وړي وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل مې یاد اوس چې موږ کارته پرون کې البته چې ژوند خو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دی رامیک زه اول ورځ خپل امي سره مسجر سره مکتب ته لاړم یعنی هغه زه مکتب ته یوړم او یادی دې چې موږ معلمه حاجی راجان نومیده ډیره ګیر یو کله انسان او ګیر میرا بنا دا نه پېږم چې اوس په چیرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور به ژوندې اوسي او جالبه دا چې هغه اول ورځ دا چې له جان خو ښه روغبال او ډېر څه مینت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوکېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې څه ورک که نه خو دوه میادي چې اما مې عملته په مکتب کې چېرته راته منتظر وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلی بیا لیسې ته چې لاړی ښوونځي کې څنګه تکړه وی که نه وی که تکړه وی کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترل سبن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه ډیره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیا وو نور ورته مسائل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور رانه شي نه یې هغه وخت کې زه مکتب کې وم کېدای شي نه ویلې چې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو ده پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره بیا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیوارې به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وکړه هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله غیر مستقیم خبریال مو کله کله ونیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشه لیدل مقصد دغه ادبیاتو سره بې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنبا صاحب دغه نوې ځواني او ځواني تچالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنگونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنگ راوړي یا که هیڅ نوی ګریوان شکی دلې وی راغلې وی کور ته داسې کارونه خو نه کول ځواني کې
جنگونه میں آتمن کھڑی ایک شک نشتا ہو جنگی الگ سے جنگ ہو سی گم یا کچھ میں کوشش گدا ہو کم کوشش کم مناوی نہ اور کم تے تسام ہو کم زان تیر کم البتہ اس کلے چا مضمون میں انشاء اللہ چا رب نے کم نو میں سو پی سو لے یا چا دس تم اخر کلے ہو سے گدے سے بدو یعنی کچھ میں کہو چے ہم اگر چے پاستے بلا ڈپلوماسی دا گرتا راو او می دنگل کے دے شدا ذاتن ما کے اوتے ڈپلوماسی بو را کے وا چے کچھ میں کہو دا داخل
جنبا صاحب قدم رتھا ہوئے دا کانکور لپارا مادگی پانتون ته بریالی کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فکر شي کانکور نو زه د دغه انا بچولم البته او ما د ما ته یو چانس پرې بار شو چې زه شوري په خاني شوري ته هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه پرې وی تا کې نو تاسو کې په بنګلي اړیکو کې وکړي او موږ تقریبا اوله کتابونه چې په ماغه دا ورته راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګې د فرانسې په څنګ کې د افغان ډیپلوماټ شوی وای په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی وای نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالات سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جانبا صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت نشه یو سپورتره مو کړی چې دغه ورته ځواب مې شوم ویلی او لارم کې خاطر وته کابل یو تر څو کوم څه نه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازمته وخت پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګل چاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوي وو. خو متاسفانه چې د سالدو کوټا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې، د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان. خو بهرحال بېرته چې راشو ستاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار، د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی، چون فرهاد دریا اگر چې هغه په کندز کې زېږېدلی خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریباً کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي، دا د میدان هوایي نه راشروع فنجان تر چارهیي چاتامه پورې، یا همدغسې تر چارهیي پښتونخوانه پورې، دغه ټول دواړه خواوې د عکاسۍ و مزین قندریانې غوندې ویلي و درختې ونې، او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و، چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته. تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسۍ ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسۍ په شالیناو کې وي، په تمنی کې وي، په طلا کې وي، په کارتي چار کې وي، پیلو خواته کوټې زمي خواته، نن یادېږي د کارتیناو شاشوي خواته په څومره وو که به نه وو، هلته کې بهشي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کې چې مې وویلي، حتی کارتي پروان کې کمې دي، په کلی فتلا کې، شارناو کې، ګلدشته کې، دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جانبا صاحب ښه ادامه ورکړئ.
مهرباني.
جانبا صاحب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګۍ پوره کوله که نه؟
د وطن خالیګۍ خو فرزان هیڅ شی نشي پوره کولی. وطن همدغسې چې نه پوهېږم، موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره، لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم تقلیه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تا نه و، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و، انتخاب نه و، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو چې دا لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، لوبړال اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې. ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي به داره، یا هغه دغسې ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بیرته وزارت خارجه ته راغلم، هماغه سفارت کښې مې بیا کار کوه. داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم، او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نه شم، دلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم، ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګ کېږي، وطن ته به څنګ ځو. دا هره شېبه په تاسو ټولو سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، څورونه یاست، اوس مو کورنۍ چیرته ده، او دا چې واده مو کړی د څو ماشومان لري؟
ځان خو ما مخکې مې یو اشاره وکړه، ځان خپلې ناخوالې لري، متاسفانه چې زما مور وفات شوه کله چې اوه کاله عمر درلوده، او دا هغه وخت چې مکتب ته ورغلم، هلته تر کچې مې توقف موکو پام دې چې مامور ډېر پخوا وفات شوه. وروسته بیا پلار مې پخوانی منصبدار، هغه د ثور کودتا سره توافق نه درلوده، تسلیم نه شو، متاسفانه چې د هغه وخت د زمامدارانو لخوا شهید شو، تسلیم نه شو، او خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته شار کې، هغه کودتا چیانو ته تسلیم نه شوه. او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم قومندان و، هم رئیس ارکان، نو هغه د ملګرو سره شهید کړ. متاسفانه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې، نو ټول راغلي دي. چې مو تاسو پوښتنه وکړه ماریا، که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند. هو نو چون پاتې شولو که نه، ما د همدغه د روسیې اتباو سره د یو سره واده وکړه، تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه. زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده، په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره، نو بل اولاد زه نه لرم. او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم، دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو. نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده، یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی، یو بل ورور مې دی په
جانباسب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کښې څنګه یې، اشپزي څه دي زده دي، دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست، که زده مو ده څه ښه پخولی شئ؟
ټیکې ته اشاره وکړه، هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شی مې پخول، بیا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم، او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم شخصا ما، او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه، نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نه، اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته، باید دا یاده کړم، خو هغه هم چون هغې هم کار کوه، نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته، بیا ډېرې ځای به م جوړولې، افغاني اروپایي، زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم، خو د کیفیت جوابګو نه یې، چې څومره دا مزهدار وي، با کیفیته به وي، خوندورې به وي، د دې واده چا ته نه ورکوم، خو دا چې ټول به ماړه وي د دې شک نه لرم.
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي، خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیرا به بد نه وي، څومره خوندور به وي، څومره پکښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي، تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې، خو کوشش کوم. چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان، ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري، څو دقیقې نه بیا تم پاتې شي، بیا بلاخره دا کاسه خوراک ته ماده شي، ټول شهر په هغه کاغذ دروې مخې یاد.
جان باز صاحب د غمر عمر چې تاسو په مسافرې کې تیر کړی دی او مکتب دورم په افغانستان کې وو د ژوند لوړې جوړې مکتلې دي دا څه کوم خوګه خاطرم په کې شته چې تل ساسي په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه کوم ډیر پر دې چې ما په دې باندې من کولې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وي او هغه به ماته ډیره ورته وسی بیا جالب دا و چې کله چې ما لور پیدا شوه سره دې چې هغه والا ورځ لږ مشکل وسیږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کې اوسې لور دې راته نیولې وای هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د مینو نه ښایسته وسی او اوس ویلې شم چې همدلته ده زما لور ډېره ښایسته ده نه مخه
خدای دې درته ژوند دی لري جان باس پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو هڅه کړې دي هلي ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبان واکمن دي تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي په الحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفات باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا کوي افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري افغانستان یو تاریخي دولت دی افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیر لوی ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه وانی ټوب د افغانستان د تروسه ختم نه او افغانستان باندې لا نور هم ځلېږي په بنري نړیوالو اړیکو کې البته دې پات وضعیت مخته افغانستان د لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره باندې تنبخته خو درز دې زباور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي افغانستان باندې څو ځلې د حالات نه راغلي نن کې د شي دا د بدترینو حالات دي او دا غو حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی انځور نه طالبان دي او دا غو خاورې ته متحد هستی دا خاورې د منځمور د دې خاورې تاریخ مسخه کوي ما د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوي ما د دې خاورې خويندو مایندو سره بې حرمتي مکو دا خلک په دې شي تحصیل وکړي ځان او تامره د بل چا مکو وابستګي مکو نور په شتون کې ځان دینه مخنیوي وکړي راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي تاسو احتیاط سره د واسبینو د فاسدینو راغستي موږ هم هغه واسبینو فاسدین مپري کوو افغانان د لوستي خلک لري افغانان د پرمختللي خلک لري د مسلکي خلک لري اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خويندې مندي تاسو نشه کولای چې دوی په قدرت کې پاتې د دې په قدرت کې حاکمیت کې لار ورنکړي دا اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوستي اور ما سره مرکه کوي تاسو په ټول حاکمیت کې یو مېرمن زرابین دي کې تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک والي د ژوند محروم والي د حقوق نه محروم وي دا حق تاسو نه لري نه اسلامي نه انساني او په ځوانانو مې پر یوه ځانه غږ دی چې اوس دې وخت چې تلې دې چې بل اخره د جرأت پیدا کی هم اخلاقی هم سیاسي اراده پیدا کی جرأت پیدا کی منسجم شي نور د غزړو خلکو په شي ونه کړی ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کی بوتان جوړ نه کی بس خپل راپورت شي یو نفر وټاکي یو برنامه یو تګلار را منځته کی لار شي ځان مطرح کی په جرأت او په خمانه د کلمې تعرضی خپل تبلیغات شروع کی او خپل حق واخلي د کنه په افغانستان کې واخلې په منطقه کې په فارا منطقه کې کدا چې منتظر و چې ځوانانو چې څو په حق سره درک دا طالب به تاسو حق ورکړي نه یې درک طالب د صحنې نه ځي نه نه کې سبوي دغه چې طالب د شرکت د ادارې د مدیریت یو دولت نه لري دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسی یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیخي چاغه د تاریخیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې کړئ.
سر بخار صبح انتظار کوم څو سرم بلو یلار سمتر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو